شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د نن ورځې ماښامنۍ خبری مجلې ته زه ملالۍ بشیر ستاسو هرکلی کوم. دا خبری مجله د طاهر روشان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي. په دې نیم ساعت خپرونه کې به واورئ چې نن افغان ولسمشر د امریکا په کمپ ډیوډ کې د دې هیواد د بهرنیو چارو او دفاع له وزیرانو سره په غونډه کې خبرې کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي دا د اندېښنې وړ خبره بولي چې په کابینه کې د کاندید وزیرانو په لیست کې د دفاع وزیر نه دی معرفي سوی. نن په کابل کې په سلګونو خلکو د یو لاریون پر مهال له حکومت وغوښتل چې د فرخندې قاتلین دې ژر تر ژره محاکمه کړي، او د افغانستان د برېښنا شرکت وایي تر یوې بلې اونۍ پورې به د کابل برېښنا نورماله سي. د دې او یو شمیر نورو مطالبو تر اورېدو مخکې له نوریاس نوري څخه خبرونه اورو.
لومړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرخندې د قتل په تور د پولیسو په ګډون شپږویشت تنه نیولې دي. پاکستان له اوو کلونو وروسته د جمهوریت ورځ د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې په پوځي رسمي ګذشت سره ولمانځله. د اوکراین چارواکو روس پلاوی بلتون پالي تورن کړل چې د هیواد په ختیځ کې هغه کرښې ته نږدې ټانکونه، وسلې او جنګیالي لیږدوي چې په اوږدو کې دولتي ځواکونه ځای په ځای دي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د هغې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن واشنگتن ته څیرمه په کمپ ډیوډ کې د امریکا د بهرنیو چارو، دفاع او خزانې له وزیرانو سره خبرې کوي. اشرف غنی به په دې سفر کې چې د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته امریکا ته لومړنی رسمي سفر دی، سبا ته په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر براک اوباما سره خبرې وکړي. له واشنگتن د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې واشنگتن ته د افغان مشرانو د سفر لپاره ښه تیاری نیول شوی دی. اشرف غنی به دغه راز د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرخندې د قتل په تور د پولیسو په ګډون شپږویشت تنه نیولې دي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی چې د نورو امنیتي ادارو له مسؤلینو سره د هیواد پر روان وضعیت د خبرو لپاره ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته ورغلي وو، وویل تورنو کسانو څخه تحقیقات روان دي.
13 نفر کسایی که عاملی دستاول گرفتار شده و 13 نفر دیگه منصوبینه.
دیار لستانه چه دی پیخ عاملین دی او دیار لست نور چه پولیس دی او دی حوزه آمر هم پک شامل دی نیول شوی. دوی دی قانون منگولو تسپارل شوی او تحقیقات ورسخ روان دی. دی فرخونده دی وجلو پا اعتراس که کابل که نن دی کابل بیا نن دی وی مظاهره شاهد. دی ملی پیوستون گل سلگون و غرو دی فرخونده وجل و غندل او پا دی قضیه که دی حکیلو کسانو دی محاکمه غختنه وکده. فرخونده دی تیره پنجشنبه پرس پا کابل که قهرجن و خلکو د قرآن کریم د نسخې د سوځولو په تور ووژله. ایوایا د افغانستان د انتخاباتو د څار مؤسسې د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون د جوړېدو په اړه د ولسمشر اشرف غنی د فرمان هرکلی کړی دی. د ادارې په یوه اعلامیه کې هیله ښودله چې دغه کمیسیون به د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې موجوده اړتیاو ته مناسب ځواب ووایي. په اعلامیه کې پر حکومت انتقاد شوی دی چې د یاد کمیسیون د غړو په ټاکلو کې معیار تخصص او د انتخاباتو په برخه کې د لازمې تجربې په نظر کې نیولو ته توجه نه ده شوې. ولسمشر غنی متحده ایالاتو ته تر سفر مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم د کمیسیون د جوړېدو فرمان صادر کړ او د دې کمیسیون مشري شکریا باری زیتا او سپاره له شکر بار زیدی ولسی جرګی غړې ده. پاکستان له کلونو وروسته د جمهوریت ورځ د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې په پوځي رسمي گذشت سره ولمانځله. د پاکستان په پلازمینه کې دغه ورځ لمانځل 2008 کال راهیسې د وسلوالو د حملو له ویرې لغوه شوی وو. په اوس په اسلام آباد کې د موبایل ټلیفون د غږیز او لیکلي پیغامونو خدمات قطع کړي دي. د پاکستان پوځ پرون دغه راز وویل چې د په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روانو عملیاتو کې اتیا ترورستان وژلي دي. پوځ هم خپلې غاړې ته د اوښتو تلفاتو شمیر وتنه ښودلی دی. په پاکستان کې د جمهوریت ورځ له 1940 کال راهیسې چې کله مسلم لیګ له برتانوي هند څخه د مسلمانانو د خوندي کولو لپاره د نوي دولت د جوړېدو غوښتنه وکړه د مارچ په 10 لمانځل کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرملین د بهرنۍ او کورنۍ پالیسۍ د ادارو مشران له خپلو دندو لرې کړی دی. پوتین دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې نوموړی د رواني میاشتې په پیل کې 10 ورځې په عام محضر کې راښکاره نه شو. په هغه فرمان کې چې نن خپور شوی، پوتین د جمهوري ریاست د کورنۍ پالیسۍ د دفتر رئیس اولیک موروزوف او د نړیوالو اړیکو د ادارې مشر سرګی بولخوویتن چې د کرملین د ملکیتونو او د ورځنیو چارو مسؤولو له دندې لرې کړی دی. دغه فرمان په داسې وخت کې ورکول کېږي چې د پردې تر شا د روسیې په واکمنه کړۍ کې د سیالیو او اختلافاتو په اړه ګنګوسې په زیاتېدو دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته چې لڅ باندې یو لسیزې د دې هیواد لوړ پوړي ډیپلومات په توګه دنده ترسره کړې، د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لوړ دولتي مډال ورکړ. په هغه فرمان کې چې نن خپور شوی، پوتین خپل هیواد ته د ښه خدمت او شایستګۍ په خاطر لاوروف استایلی دی. د اوکرين چارواکو روس پلاوی بیلتون پالی تورن کړل چې د هیواد په ختیځ کې هغه کرښې ته نږدې ټانکونه وسلې او جنگیالي لیږدوي چې په اوږدو کې دولتي ځواکونه ځای پر ځای دي. په هغه بیان کې چې د کورنیو چارو د وزارت سلاکار زوریان شکریاک ورکړی په یو بیان کې د کورنیو چارو د وزارت سلاکار زوریاک شریاک وویل چې د لسو تر دولسو پورې ټانکونه تېره شپه د هورلیکا خارګوټي ته چې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې پروت دی استول شوي دی. هغه وویل دښمن په لوهانسک او دونسک تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې خپل ځواکونه پیاوړي کوي. د اوکراین پوځ دغه راز وویل چې له شوي اوربند سره سره په تېرو څلېرویشتو ساعتونو کې شپږ پوځیان ټپیان شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د ازادي رادیو ماشمنې خبري مجله اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه اجرائیه رئیس عبد الله عبد الله نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او د دې هیواد د دفاع له وزیر سره په کمپ ډیوډ کې پر یو شمیر موضوعاتو خبرې کوي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي د کابینې په کاندید سوي وزیرانو کې د دفاع د وزیر نه کاندیدېدل د اندېښنې وړ خبره بولي.
د بدبختي ځای دی چې مملکت کې جګړه روانه وي، بیا د دفاع وزیر نشته.
نن په سلګونو عامو خلکو په کابل ښار کې د پنج شنبه په ورځ د قهرجنو خلکو لخوا د فرخندې د وجل کېدو پر وړاندې لاریون وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې په دې پېښه کې لاس لرونکي ژر تر ژره محاکمه کړي. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي تر یوې بلې اونۍ پورې به د کابل برېښنا نورماله سي. ازادي رادیو اوري. نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د حکومت د اجرائیه رئیس عبد الله عبد الله په کمپ ډیوډ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوربه دی. زموږ همکار حمید مومند له ولسمشر سره امریکا ته تللی او له هغه ځایه د رواني غونډې په اړه معلومات راکوي. مومند صاحب سلام، تاسو موږ ته وایئ چې د دې غونډې برخوال به نن پر کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
مننه ملاله بشیر، تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. همدا اوس افغان ولسمشر په پنټاګون کې د امریکا د دفاع وزیر سره یو کتل او د یو شمېر هغو کورنیو سره یو کتل چې غړي په افغانستان کې د خدمت په محل وشل شوي دي. ولسمشر د پنټاګون چارواکو او د امریکایي پوځ د قربانیانو کورنیو ته په وینا کې د دوی د قربانیو څخه مننه وکړه او مبارکي ورته وویل چې د دوی د قربانیو په پایله کې په افغانستان کې خورا مثبت بدلون راغلی دی. دا اوس په تیرو دیارلسو کلونو کې زیات پرمختګونه شوي دي او د دې قربانۍ بې ځایه نه دي تللې. ولسمشر د دغه لنډه وینا په محل ځینو مهمو مسایلو ته هم اشاره وکړه. دوی د امریکا مالیه ورکوونکو څخه مننه وکړه او ویل چې د افغانستان ملي وحدت حکومت به د هر یو سنت ځواب ورکوونکی وي. د دې زیات بحث په دې باندې و چې ملي وحدت حکومت به نړیوال مرستې په ډېره شفافه توګه لګوي او حاضر ده چې په دې برخه کې امریکایي مالیه ورکوونکو او نړیوالې ټولنې ته حساب ورکوونکي اوسېږي. همدارز ولسمشر اشرف غنی دا هم وویل چې پس له دې به د افغانستان ملي وحدت حکومت به هڅه کوي چې د امریکا د یو ښه متحد په توګه پاتې شي او د روانکاري یا د تروریزم په خلاف مبارزې ته په جدي توګه دوام ورکړي. ولسمشر غنی دا هم وویل چې دوی اوس تقریبا د تروریزم په خلاف په مبارزه کې غلبه حاصل کړې ده او دوی د بری په لور روان دي. ښاغلی اشرف غریب د دغه وینا له روسه تقریبا اوس دوی د کمپ ډیوډ ته روانېدو په حالت کې دي چې هلته به د امریکا د دفاع وزیر او د بهرنیو چارو وزیر سره او د افغانستان اجرائیه رئیس به هم ورسره ملګری وي. دوی به د افغانستان د امنیتي وضعیت په ارتباط باندې پراخ بحثونه ولري. هغه ارزونه چې د پینټاګون چارواکو په دې برخه کې درلودلې دي هغه بل افغان چارواکو سره شریک کړي او همدارس د افغان مشران هم د خپل هیواد د امنیتي وضعیت او د ځینو نوو ګواښونو په اړه چې تر ډېره د داعش ډلې موجودیت او دغه مسایلو ته اشاره کوي په دې ارتباط باندې به پراخ بحثونه وکړي. ملالی بشیر، یو بل مهمه مسله چې په دغه خبرو کې به بحث وشي هغه په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پروسه ده او په دې ارتباط باندې به د افغانستان د گاونډ او سیمه هیوادونو په همکاري باندې به هم پراخ بحثونه وشي. بل څه
ډیره مننه مومند صاحب. حمید مومند و چې په امریکا کې د ولسمشر غنی د نننې ورځې د غونډې په اړه معلومات راکول.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي وایي چې د کابینې په نوې لیست کې د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر نه معرفي کېدل ورته د اندېښنې وړ موضوع ده. دوی که څه هم د ولس کاندید وزیرانو له جملې څخه د شپاړس تنو له ټاکل کېدو هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې دفاع وزارت ته هم باید نوی کاندید وزیر معرفي سي. په عین حال کې یو شمېر افغان څېړونکي هم له افغان حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په راپور کې اورو.
د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي وایي ممکن د اختلافاتو له امله ولسمشر او اجرایي رئیس د کابینې د پاتې کسانو په لیست کې دفاع وزارت ته کاندید نه وي معرفي کړی. د دې کمیسیون یوې غړي ناهید فرید د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د روانو اختلافاتو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې دفاع وزارت ته کاندید وزیر باید په نږدې ورځو کې د جرګې ته معرفي شي. میرمن فرید وویل ممکن د هوا په تودېدو سره د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شي او په داسې وضعیت کې اړتیا ده چې د دفاع وزیر موجود وي.
تاسې ګورئ چې کله پسرلی شي هوا ګرمیږي او په دې سره د وسلوالو مخالفانو حملې او ترهګریزې کړنې زیاتېږي. نو اړتیا ده چې دفاع وزارت ته نوی کاندید وزیر معرفي شي. نو دا مسله موږ ته د اندېښنې وړ ده او هیله مند یم چې د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې ژر تر ژره پرېکړه وکړي.
د ملي وحدت حکومت لخوا د کابینې د پاتې ولسو وزیرانو له ډلې یوازې دفاع وزارت ته کاندید وزیر نه دی معرفي شوی. له دې پرته د نورو پاتې کاندید وزیرانو لست د یک شنبې په ورځ ولسمشر مڼې خپور کړ او وویل چې ډېر ژر به یې ولسي جرګې ته معرفي کړي. داسې راپورونه هم شته چې په ارګ مڼې کې دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر پر سر یو شمېر اختلافاتو له امله افغان ولسمشر نه دی توانېدلی چې تر اوسه په دې برخه کې پرېکړه وکړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت مخکې 15 کاندید وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړل، خو ولسي جرګې ځینې په اسنادو کې د ستونزو له امله رد، ځینې عدم اعتماد او یوازې اته تنه تایید کړل. په عین حال کې د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل بیا وایي که چېرې افغان حکومت دفاع وزارت ته کاندید وزیر معرفي نه کړي، نو وسلوال مخالفان به له دې موقع څخه ناوړه ګټه واخلي.
اول خو دا ډېر بدبختي ځای دی په یو مملکت کې چې جګړه روانه وي، بیا د دفاع وزیر نشته. دا خپله د اردو پر هویه باندې ډېر سخت تاثیر کوي او دا په نفع د مخالفینو ده او دا په نفع د هغه چا ده چې په افغانستان کې خپلې موخې لري، خپل اهداف لري او د افغانانو په وژنو کې
خو تر دې مخکې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فرحي ویلي چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر به هم ډیر ژر اعلان او ولسی جرګې ته معرفي شي.
پر همدې موضوع په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فرحي ازادي راډیو ته ویل چې د 14 کاندید وزیرانو فهرست او اسناد یې نن د ولسی جرګې اداري هیئت ته وسپارل او په نږدې راتلونکو کې به دغه کاندید وزیران د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا ولسی جرګې ته معرفي سي.
خبری مجله اوري.
ازادي راديو اوري. د ملي یووالي د ګوند غړیو او په سلګونو عامو خلکو نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوه مظاهره کې له حکومت څخه وغوښتل چې د فرخندې قاتلین دې محاکمه کړي. فرخنده د تیرې پنجشنبه په ورځ د قران کریم د سوځولو په تور د خلکو لخوا ووژل سوه. د کابل د پولیسو مسؤلین وایي تر اوسه یې د پیښې په تړاو 14 تنه نیولې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې او راپور د مظاهره کوونکو په اوازو پیلېږي.
د فرخوندې د وژلو په اړه د کابل خاریانو د غبرګونونو په لړ کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي یووالي د ګوند غړیو په کابل کې مظاهره وکړه. د دې ګوند غړو او کابل خاریانو چې شمېر سلګونو ته رسیده د شاهي دوشمشیره جومات مخې ته راټول شوي وو او له حکومت یې غوښتل چې د فرخوندې قاتلین دې ونیسي. د افغانستان د ملي یووالي د ګوند ویاندې سیلی غفار پر خلکو غږ وکړ چې ویښ شي او د بشر د حقونو د سرغړونکو مخه ونیسي. د وویل حکومت باید د فرخوندې وژون کې ونیسي او عدلي او قضایي ارګانونو ته دی وسپاري.
د همبستګي افغانستان هم صدا با مردمش.
د افغانستان د ملي والی ګوند له خلکو سره یو ځای دغه عمل په کلکه سره غندي او غواړي چې خلک د خپل قهر د داسې پیښو په وړاندې په یو قوت بدل کړي.
یوې ښځې چې ژړل یې داسې ویل:
امروز صدای یک زن است، صدای یک مادر است، زدار زن بخوزه انتقام بگیریم. بیا بخوزه
فرخونده د تیر پنجشنبه په ورځ شاد شمشیره زیارت ته سیرمه. د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمېر خلکو لخوا لومړی وبژل شوه او بیا وسیزل شوه. مظاهره کوونکو د پیښې د ځینو عاملینو عکسونه او یو شمېر شعارونه له ځانونو سره لیږدول او ویلي چې دا پیښه د ملي وحدت حکومت پر تندي د ننګ یو داغ دی. د فرخوندې جنازه د یک شنبه په ورځ د کابل ښار د خیرخانې مینې په هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. جمهوری ریاست د یک شنبه په ورځ یوه کمیسون ته دنده وسپارله چې دا پیښه وڅېړي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وایي چې لومړی څېړنې ښیي چې فرخونده په بشپړه توګه بېګناه وه او پر پیښې څېړنې روانې دي. کارپوهان وایي که حکومت د فرخوندې د وژلو د پیښې پر وړاندې کمزوری عمل وکړي د خلکو باور به پرې کم شي. دوی تاکید کوي چې د پیښې عاملین دې ژر تر ژره ونیول شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کابل او بیلابیلو ولایتونو په دولتي ښوونځیو کې یو شمېر زده کوونکي د مسلکي ښوونکو له کموالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید دغه مسالې ته جدي پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت دغه خبرې تاییدوي او وایي هڅه کوي چې د ښوونکو د کمښت ستونزه حل کړي. نور حال له کابل د نجیبې زمان په راپور کې.
د پوهنې د پیاوړتیا په برخه کې په تیرو 13 کلونو کې د حکومت د هلو ځلو سره سره بیا هم په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو کموالی هغه ستونزه ده چې په کابل او ولایتونو کې زده کوونکي ورسره مخامخ دي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر زده کوونکو آزادۍ راډیو ته شکایت وکړ چې ښوونکي کم دي او کله ناکله د همدې کمو ښوونکو غیر حاضري هم دومره ډیریږي چې دوی له ښوونځیو زړه توري کوي. د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ د سید جمال الدین افغان لیسې زده کوونکی احمد فرید ازادي راډیو ته ویل داسې کسان ورته د ښوونکي په توګه مقرر سوي چې کافی زده کړې نه لري.
موږ مسلکي ښوونکي نه لرو. موږ ته داسې کسان چې ښوونځی یا حتی 12 نه دی لوستی هغه مضامین را زده کوي چې اصلا خپله ورسره بلد نه دي. موږ بې سواده فارغېږو. ملا امامان راځي درس راکوي. د مسلکي مضامینو لکه ریاضي او فزیک لپاره هیڅ ښوونکی نه لرو.
بلخوا په پکتیا ولایت کې یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې ډیری ښوونکي د 12 ټولګي فارغین دي او د تدریس په برخه کې تجربه نه لري. یو زده کوونکی عزت الله مخلص وایي:
دا استادان چې دی دا ځنه د 12 نه فارغ دي او ځنه داسې محصلین دي او چې راشي 15 میلټه یا 10 میلټه درس راکړي اتې یوځې سمت نه هسې وخت ضایع کوي.
په عین حال کې په کابل او مزار شریف ښارونو کې زده کوونکي هم په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو کموالی له عمده ستونزو څخه بولي. دوه تنو زده کوونکو له ازادي راډیو سره خپلې ستونزې داسې بیان کړې:
زمانه فتانه دی زه په عبدي بلخي کې مطالعه یم. زموږ په مکتب کې مشکلات ډېر دي. کتابونه نه لرو، میزه چوکۍ نه لرو. زموږ استادان په وخت مکتب ته نه راځي، موږ ته سم تدریس نه کوي.
موږ په ځینو مضامینو کې اصلا ښوونکي نه لرو، خو په ځینو نورو کې چې ښوونکي لرو هغوی د کال له سره غیر حاضري کوي، خپلو درسي ساعتونو ته نه راځي او موږ د کال له سره په خپلو درسونو کې شاته پاتې یو.
بلخوا د دغو زده کوونکو کورنۍ هم اندېښنه څرګندوي او وایي چې د ښوونځیو او معارف برخې مسؤلین باید د دې ستونزو د حل لپاره لازم پام وکړي. د ښوونکو د کمښت له ستونزې پرته یوه بله مسأله هم د اندېښنې وړ ده او هغه دا چې په ځینو ښوونځیو کې ښوونکي د هغو مضامینو تدریس کوي چې د دوی مسلک نه دی. یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته داسې ویل:
د بعض مکاتب مشکل
په ځینو ښوونځیو کې مسلکي ښوونکي نشته. یا ښوونکو ته خپلې اصلي رشتې نه ورکول کېږي. ځینو لرو پرتو سیمو ته ښوونکي نه ځي، ځکه نو دا ستونزې پکې موجودې دي.
په همدې حال د افغانستان د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د مسلکي استادانو کمښت تاییدوي او وایي چې د بودیجې کمبود د دې لامل سوي تر څو دوی ونه توانېږي چې په ښوونځیو کې نوي مسلکي استادان وګماري. د دې وزارت ویاند کبیر حقمل ازادي رادیو ته ویل اوس مهال په افغانستان کې په سلو کې 40 سلنه غیر مسلکي استادان په ښوونځیو کې درس ورکوي.
په ټول افغانستان کې متاسفانه د مسلکي استادانو له کمښت سره مخامخ یو ستونزه دا ده چې موږ ته دیار لسوزر و مسلکی معلمینو ته ضرورت لرو. په ملي بودیجا کې یو بس هم موږ ته په بام کې نه دی نیول شوی. پلان دا ده چې د دې استادانو شمیره د شاګردانو د ازدیاد په تناسب سره هر کال لسونه تر دیار لسوزرو پورې لوړه شي. انشاءالله د ضرورت په در کولو سره چې موږ به نوي استادان په همدې تناسب سره استخدام.
د ښاغلي حقمل په خبره د پوهنې وزارت د افغانستان جمهوري ریاست ته پیشنهاد کړي چې د نویو ښوونکو د ګمارلو لپاره بودیجه ځانګړې کړي، خو تر اوسه یې په دې برخه کې رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. له دې سره سره چې د پوهنې وزارت چارواکي د دغې ستونزې د حل خبرې کوي، خو د نظر خاوندان بیا وایي چې د مسلکي ښوونکو کمښت د زده کوونکو د روزنې پر پروسې منفي اغېز کوي. د قلملار ټولنې منشي او ځوان فعال عطاوله ویسا په دې اړه وایي:
د معارف په برخه کې موږ په دې 14 کاله کې ډېرې ستونزې درلودلې. په دغه 14 کاله کې د تربیه معلم د لپاره څه ونه شوله. که چېرې په دغه 14 کاله کې د استادانو د وزارت
د درسي کتابونو او د ښوونځیو لپاره د معیاري ودانیو نشتون او د مسلکي ښوونکو کموالی هغه ستونزې دي چې تل په هیواد کې زده کوونکي ورڅخه شکایت کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 12,000 ښوونکي په ټول هیواد کې په ښوونځیو کې په تدریس بوخت دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د برښنا شرکت وای تریوي بلې اونۍ پورې به د کابل برښنا نورمال سي. دغه شرکت عمومي رئیس عبدالرزاق سمدی دا خبره په یو مرکه کې ازادي رادیو ته وکړه. له ښاغلي سمدی سره زموږ همکار صفي الله ستانکسي مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې دي چې د کابل د برښنا ستونزه به څه وخت په اساسي توګه هواره سي.
په اوله مرحله کې موږ ستونزه د خصوصیات وځو چې د هوا په سره و واوره وو طوفان او په سالانه کې موږ څلور ورځ کاري ورځ وو. په هغه وخت او کولای شو چې 100 میگاوات د هڅې یا میگاوات د 90 میگاوات 95 میگاوات هم د غوښ کابل ته د وارداتي برق لرو عمل دا وصل شوی ده. اوس خپل خزه زمره واوره د شپال ته پوښتنې نه ده. اوس دا پایې هم مونږ جوړ کړی ورو ورو څو ورځې کې انشاءالله دا به مکمل توګه وارداتي برق کابل ته راځي انشاءالله.
ښاغلی سمدی، یوه ستونزه چې په دومره ورځو کې ولیدل شوله په کابل کې برېښنا په مساویانه توګه باندې نه ویشل کېدله. خلکو دغه ستونزه مطرح کړه، ویلي چې په یوې سیمه کې به برق هیڅ نه ته او په نورو ځایونو کې به برېښنا نه وه، یا به هم په ډېر ځنډ سره راتلله یا په داسې وخت کې راتلله چې د خلکو د استفادې وړ نه وه.
هغه ته موږ همیشه برق ورکوو. کیدای شي په هغو کې د اهالي عام برق څخه استفاده وکړي، دایمي برق ولري. مګر موږ کابل ریاست خپل اعظمي کوشش کوي چې دا عدالت تامین کړي. اوس قصه وایي چې مختلف عوام خلک و سره و خلک استفاده زیات کوله، اوس حالت نشته. خلک په زیاتره وخت د لس ساعت زیات برق لري. بالکل دا عدالت مو کوشش کوو چې مو سره دې همکاري کوي. یا وافته ان شاء الله دا دایمي برق تامین شي کابل شریف خلک.
مننه. د ورستې پوښتنې په توګه، لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، د افغانستان برېښنا په وارداتي برېښنا باندې متکی ده. بالاخره د افغانستان د برېښنا لپاره یا د افغانستان د بې برقۍ په خاطر باندې د دغې ستونزې د حل لپاره اساسي لاره تاسو څه وخت، بالاخره اساسي کارونه څه وخت کوي او څه کارونه به وشي په دننه هیواد کې؟
ماستر پلان اوس آماده ده او حکومت خپل کاري اولیت دي. دا برق نیول دي خپل د منابع نه موږ باید برق ولرو، ارزانه برق ولرو. تاسو ته معلوم دي چې یو بند چې برق لاسته راشي ډېر پیسې ډېر بودیجه غواړي، خو بیا هم حکومت روستار شروع کړی، انشاءالله موږ خپل منابعونه بر علاوه چې خپل افغانانو ته برق ورکړو یا مازاد چی بشي صادر کړو نور هیوادو ته. موږ په کنار باندې په خپل دغه د کابل سیند باندې ډېر ځایونه دي چې موږ برق خپل منابعونه ولرو.
د افغانستان د برښنا شرکت عمومي رئیس عبدالرازق سمدی و. آزادی رادیو اوري. نن په پاکستان کې د پاکستان ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د اسلام آباد په ګډون په ټولو لویو ښارونو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول سوي دي او اسلام آباد ته د تګ راتګ لارې تړل سوي دي. نن اسلام آباد کې رسمي گزشت وسو. زموږ خبریال سراج زهیر نور معلومات راکوي.
د پریډ دستوري تخپل وینا کې د پاکستان صدر ممنون حسین وی چې پاکستان قام د هر قسمه ازمیختونو مقابله په خشن کړی دا چې پکې سیلابونه هم راغلي دي او دا وخت د ترهګری مقابله هم کوي. نو موري د افغانستان سره د تعلقاتو په اړه وی چې پاکستان لټولو گاونډي ملکونو سره په منطقه کې د امن او پرمختګ لپاره خپل تعلقات غواړي او د لړکی له افغانستان سره تل دغه اړیکو کوشش کړي دي.
افغانستان سے ہمارے گہرے مذهبي سیاسي تاریخي
د افغانستان سره زمنګ مذهبي سیاسي تاریخي او کلتوري اړیکې دي او پاکستان غواړي چې له افغانستان سره تعلقات نور هم مضبوط کړي او د دې لپاره پاکستان خپل کردار لوبوي. پاکستان د خپل گاونډي ملکونو سره د برابرۍ په بنیاد پونم نه او دوستانه تعلقات غواړي او هم په دې سبب موږ له هندستان سره هم د دوستۍ خواهش لرو او له هغوی سره د خبرو اترو په ذریعہ د کشمیر په شمول ټول شخړې هوارول غواړو.
تمام تصفیه طلب مسائل کا حل چاہتے ہیں.
د اسلام آباد ضلع انتظامی د وفاقی حکومت په وینا د 13 مارچ نه د شکرپړیا خواوشا سیمو سیکټر G6 G7 I8 I9 H8 H9 مری روډ او مارګل ټاون کې د سلویختونو زیاتې مدرسې او مزارونه بند کړي دي کوم چې با د سلی رښتم مارچ پوری بند وي. همداشان دیوان صدر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې نن ماخام با 250 کسانو ته سیول ایوارډونه ورکول کیږي او لدی سربیره با د پیښور پبلک سکول 122 طالب علمانو او 30 استادانو ته د مرګ نفس ایوارډونه ورکول کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمرغ آزادی رادیو اوري. د سنگاپور لومړی صدر اعظم نن د یو نیوي کلونو په عمر مړ سو. لی کوان هغه سړی و چې د سنگاپور کوچنی هیواد یې د برتانیې له استعماره وژغوره او د نړۍ په یوه لوی اقتصادي او تجارتي مرکز یې بدل کړ. سلطان محمد سرور د سنگاپور د دغه مشر ځینې کارنامې بیانوي.
د امریکا جمهور رئیس د سنگاپور پخوانی صدر اعظم چې 10 کاله یې د خپل هیواد خدمت وکړ یو ستر تاریخي شخصیت وګڼه چې د باراک اوباما په وینا د نړۍ نورو مشرانو د پرمختګ او ادارې په برخه کې کلونه د هغه له مشورو ګټه اخیستې. کون لی په برتانیا کې حقوق او سیاسي علوم لوستي وو او د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې سیاست پریښی وو، خو بیا هم د خپل زوی لی هسن په حکومت کې یو بانفوزه شخصیت وو. صدر اعظم لی هسن د خپل پلار د مړینې په مناسبت تلویزیونی وینا کې وویل، موږ د خپل ملت یو بنسټ ایښودونکی له لاسه ورکړ. هغه موږ ته الهام بخونکی و، موږ یې زړور کړو، د موږ ساتنه یې کوله او دې مرحلې ته یې راورسولو. هغه د موږ د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې وکړې، د موږ هیواد یې له هیڅ نه جوړ کړ او موږ ته یې دا ویاړ وباښه چې اوس سنگاپوریان یو. موږ به د هغه په څیر بل څوک ونه وینو. د سنگاپور ګڼو خلکو په تیرو ورځو کې چې پخوانی صدر اعظم بیمار او په روغتون کې بستر وو، د روغتون مخې ته د ګلانو ګېډې کېښودې. د لوسو یان په نامه یو 46 کلن سنگاپوري رویترز خبری آژانس ته وویل چې زه ډېر غمجن یم، هغه د ما هیله او امید وو، هغه ما ته د ما کورنۍ او ټولو ته ښه وو. هغه سنگاپور له صفر نه اوسنۍ مرحلې ته راورسوه. د سنگاپور د دفترونو سلګونه کارکوونکي د هغې ورځپاڼې اخیستلو لپاره قطارونو کې درېدلي وو چې د پخوانی صدر اعظم د مړینې په مناسبت خاصه ګڼه خپره کړه. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د سنگاپور د پخوانی صدر اعظم کون لی مړینه د سنگاپور او نړۍ لپاره یوه لویه ضایعه وګڼله. دغه راز د امریکا جمهور رئیس وویل چې د اقتصاد او ادارې په برخه کې د لی کون نظریې د ټولو نړیوالو د درناوي وړ دي. باراک اوباما زیاته کړه چې د تیر او اوسنی نسل ډیرو مشرانو د هغه مشورې پلي کړي او کوي. دغه راز د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم د سنگاپور د دغه مشر د مړینې په مناسبت غمرازی څرګند کړه.
زموږ د پښتو خبرونه هم دومره اوس وخت را رسیدلې دي چې خپل همکار امید مرزبان ته شرغلې وایم او استاد سره خدای پاماني وکړم. امید جان سلام، مهرباني وکړئ.
با تشکر مرلی جان و سلام به شنونده های عزیز، امیدوارم روز خوشی داشته باشین. من امید مرزبان در نیم ساعت دیگر با شما هستم. در این جریان از راهپیمایی گسترده در کابل و هرات با شما خواهیم گفت. مظاهرتچیان تقاضای عدالت برای فرخنده را داشتن و رهبران حکومت افغانستان برای ترسیم تصویر روشن از روابط کابل و واشنگتن امروز با کمپ دیوید میروند. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم با آرش همایون.
مقامات افغان امروز در کمپ دیوید با مقامات امریکایی دیدار میکنند. به ارتباط قتل فرخنده وزارت داخلی افغانستان 26 تن را دستگیر کرد و پاکستان بعد از 7 سال تحت تدابیر شدید امنیتی امروز از روز جمهوریت تجلیل کرد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور امروز در کمپ دیوید با وزیر خارجه، وزیر دفاع و وزیر خزائن ایالات متحده آمریکا دیدار می کنند. این نخستین مسافرت اشرف غنی به حیث رئیس جمهور افغانستان به آمریکا است و در قصر سفید با رئیس جمهور اوباما نیز ملاقات خواهد کرد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه در هر دو مجلس کنگره آمریکا نیز سخنرانی می کند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه از خبرنگار رادیو آزادی در واشنگتن میشنوید. نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان میگوید که با ایجاد حکومت وحدت ملی مخالفان مسلح فعالیت‌هایشان را در شماره از ولایت افغانستان شدت بخشیدند. نورالحق علومی در اجلاس استجوابیه بلوسی جرگه با ابراز این که در ارتباط با قتل فرخنده 26 تن به شمول مامورین پلیس و عاملین این رویداد دستگیر شدند گفت
13 نفر کسایی که عاملین استابانه گرفتار شده و 13 نفر دیگر منصوبین پلیس است، از عامر اوزه شروع تا پایان و اینا کلشان به چنگال قانون سپرده شده که تحقیقات کنند.
فرخنده دختر 27 ساله افغان روز پنجشنبه در برابر مسجد شاه دوشمشیره در کابل به اتهام سوختاندن نسخه ای از قرآن کریم از سوی شمار مردم مورد لعنت و کوب قرار گرفته کشته شد. مسئولان قمندانی امنیتی کابل میگویند فرخنده بیگناه بوده است. به ادامه عکس‌العمل‌ها در زمینه قتل فرخنده، امروز صدها تن از اعضای حزب همبستگی افغانستان و باشندگان شهر کابل در جاده‌های شهر دست به راهپیمایی زدند. تظاهر کنندگان خواستار به ماه کمک کشانیدن عاملان این حادثه شدند. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان دیدبان انتخابات افغانستان از فرمان رئیس جمهور در مورد ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی استقبال کرده است. این نهاد ابراز امیدواری کرده است که این کمیسیون بتواند به نیازمندی ها و توقعاتی که در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی وجود دارد پاسخ لازم بدهد. رئیس جمهور افغانستان قبل از سفر به آمریکا فرمان ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را امضا کرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشف 2 مخفیگاه اسلحه و مهمات مربوط به شبکه حقانی در ولایت غزنی خبر داده است. در اعلامیه این ریاست آمده که این مخفیگاه ها در مربوطات ساحه پشتوناباد شهر غزنی و قریه 4 دیوال ولسوالی اندرد کشف شده است. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. پاکستان تحت تدابیر شدید امنیتی بعد از 7 سال از روز جمهوریت با رسم گذشت نظامی تجلیل کرد. از سال 2008 میلادی به این سو در اثر حراس از عملات مسلحانه تجلیل از روز جمهوریت در پاکستان لغو شده بود. در شهر اسلام آباد اردوی پاکستان تلفن‌های موبایل و خدمات ارسال پیام‌ها را قطع کرده و در مناطق قبایلی این کشور عملیات وسیع تهاجمی را بر ضد طالبان آغاز کرده است. از سال 1940 میلادی که حزب مسلم لیگ برای حفاظت از مسلمانان در برابر هند بریتانوی خواستار تأسیس یک حکومت جدید شد، به تاریخ 23 مارچ از روز جمهوریت در پاکستان تجلیل می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عالی‌ترین نشان دولتی این کشور را به سرگئی لاوروف اعطا کرد. در فرمانی که امروز نشر شد، ولادیمیر پوتین از خدمات شایسته سرگئی لاوروف به کشورش ستایش کرده است. سرگئی لاوروف از سال 2004 میلادی تا اکنون به حیث وزیر خارجه روسیه ایفای وظیفه می کند. این در حال است که ولادیمیر پوتین امروز دو مقام عالی رتبه روسیه را از سمتهایشان سبکدوش ساخت و افراد جدید را به جایشان مقرر کرده است. با آنکه علت این تغییرات تا هنوز ارائه نشده است، اما نشان دهنده آن است که در عقب پرده رقابت‌ها و اختلافات بین حلقات قدرت در روسیه افزایش یافته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد منازعه جاری در یمن را محکوم کرد. این منازعه با وصف قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه دارد. خالد حسین علی آمانی، سفیر یمن در سازمان ملل متحد، روز یکشنبه از طریق ارتباط ویدیویی از شهر دوحه به شورای امنیت گفت:
من می خواهم از شورای امنیت بخواهم تا تبلهای جنگ را مهار سازد که توسط مشوقان کودتا بر ضد رئیس جمهور عادی تبلیغ می شود و از آشوبهای جلوگیری کند که در یمن توسط جاه طلبی های ایران تحریک و تمویل می شود.
شورای امنیت در یک اعلامیه گفته است آماده است تا اقدامات بیشتر را علیه هر جناح مانع برقراری صلح در یمن می شود روی دست بگیرد. و خبر آخرین که مقامات اوکراین شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه را متهم می کنند که تانک ها، اسلحه و عساکر را در شرق این کشور و خط مقدم تماس با نیروهای اوکراینی نزدیک ساختند. این در حال است که با وصف آتش بس، اردوی اوکراین از مجروح شدن 6 عسکر این کشور در 24 ساعت گذشته خبر داده است. از ماه اپریل سال 2014 میلادی، از آغاز منازعات و برخوردها در شرق اوکراین تا اکنون حدود 6000 تن کشته شدند.
ساعت 6:36 دقیقه با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست داشته های این مجله خبری. صلح و امنیت موضوع داغ در مذاکرات میان رهبران افغانستان و ایالات متحده آمریکا است. راهپیمایی های گسترده در کابل و هرات و تقاضای عدالت برای فرخنده.
ما انتقام فرخنده را میگیریم. ما خواهان محکمه قاتلان فرخنده هستیم.
فهرست نامزد وزیران به پارلمان فرستاده شده است، اما جای وزیر دفاع خالی است. با عرض سلام دوباره در این مجله خبری، من امید مرزبان با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام می‌رساند. رهبران حکومت افغانستان امروز در کمپ دیوید با وزیران خارجه، دفاع و مالیه آمریکا دیدار می‌کنند. انتظار می‌رود رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله در این دیدارشان با مقام‌های آمریکایی بالای تقویت بیشتر روابط کابل و واشنگتن سخن بگویند. حمید مهمند خبرنگار رادیو آزادی را همین حالا در یک تماس تلفنی از واشنگتن با خود داریم و جزئیات را از او می‌پرسیم. مهمند سلام، درباره آجندای ملاقات رهبران افغانستان با وزیرای خارجه، دفاع و مالیه آمریکا اندک به تفصیل برای ما بگو.
تشکر آقای مرزبان، سلام با شما و شنونده های رادیو آزادی. طوری که شما اشاره کردید، اجندای گفتگو هیئت افغانی و میزبانان آمریکاییشان در کمپ دیوید از قبل مشخص است که در آن بحث روی اوضاع استراتژیک امنیتی افغانستان و بعداً پروسه صلح شامل می باشد. همچنان مسئله گزار اقتصادی و نیز شامل بحث می باشد. البته این بحث ها به میزبانی پنتاگون به پیش برده می شود که از اوضاع جاری افغانستان تحلیل های ایرای خواهد شد از طرف پنتاگون و بعداً مقامات یا رهبران افغان نیز در رابطه با بعضی از تهدیدات جدیدی که به افغانستان با میان آمده که از بابت حضور داعش در افغانستان می باشد، در رابطه گفتگوهای تفصیلی خواهد شد. در رابطه با پروسه صلح هم دو جانب با پیشرفت‌های اخیر و همچنان مسئله همکاری کشورهای همسایه و منطقه مورد بحث خواهم کرد. مسئله گذار اقتصادی افغانستان نیز شامل اجنده است که در این رابطه از طرف حکومت افغانستان پیشنهادات مشخص ارائه خواهد شد و امکانات موجود در این مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مختصر اندک درباره آنچه تا حال رهبرای افغانستان در واشنگتن انجام دادن به شنونده‌های رادیو آزادی بگو.
بله، قبل از این رئیس جمهور افغانستان با پنتاگون رفت، با وزیر دفاع آمریکا دیدار داشت و با مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا همچنان با فامیل های سربازان که در افغانستان کشته شدند دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور در بیانیه مختصری که داشت از قربانی های نیروهای آمریکایی در افغانستان تشکری کرد و گفت که این قربانی ها به هدر نرفتند بلکه باعث تغییر در افغانستان شدند. رئیس جمهور گفت که البته رئیس جمهور در رابطه با شفاف بودن در مصارف کمک هایی که مالیات دهندگان آمریکا و جامعه جهانی به افغانستان فراهم میکند هم صحبت کرد و گفت که حکومت وحدت ملی افغانستان حاضر است حساب هر سنت از کمک ها را بدهد. همچنان رئیس جمهور گفت که من بعد افغانستان من حیث یک متحد خوب با آمریکا همکاری خواهد داشت و در مبارزه با حراس افغانی به جدیت عمل میکند. رئیس جمهور همچنان واضح ساخت که تا به حال مبارزه شان با حراس افغانی در افغانستان به جدیت دوام داشته و تقریبا تحت کافی توانستند که غلبه حاصل نمایند.
با تشکر حمید مهمند خبرنگار ازومی رادیو آزادی از واشنگتن گزارش میداد در رابطه با سفر رهبران حکومت افغانستان به ایالات متحده آمریکا. رهبران حکومت افغانستان امروز در کمپ دیوید با وزیران خارجه دفاع و مالیه آمریکا دیدار میکنند. همچنان حمید مهمند همکارم در یک تماس تلفنی از مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان پرسیده که آجندای سفر دکتر عبدالله عبدالله در این سفر چیست و برنامه هایی که به تنهایی اجرا خواهد کرد. آقای عبدالله در این باره از آقای رحیمی میشنویم.
ملاقات را میشه که به صورت مطبوع به دو بخش تقسیم بندی بکنیم. یک بخش هست که حیات افغانستان به صورت مشترک به رو حضور میذاشته باشن، هم شخص رئیس جمهور و رئیسیش. و در پهلویزی یک سلسله ملاقات ها و نشست هایی هست که رئیس اجرایی و رئیس جمهور و تنهایی رو انجام میدن در حاشیه این سفر رسمی. بخش هایی که برمیگرده به برنامه رئیس اجرایی در جریان این سفر طبعا سخنرانی های خواهد داشتن در یک دو نهاد تحقیقاتی و خانه های فکر در ایالات متحده آمریکا، ملاقات و مصاحبه با رسانه ها و با اعضای کنگرس و رؤسای کمیته های عمده کنگرس ایالات متحده آمریکا که طبعا از فردای برنامه ها شروع میشه و تا تاریخ 27 که از مرکز نظامی ایالات متحده آمریکا شنکام در عرض فلوریدا دیدن میکنم ادامه پیدا کنم.
خب اگر در رابطه با اجنداشان که اونا به خاطر این ملاقات ها بر خود آماده ساختن، اگر یک چیز صحبت کنن که البته باز هم مسائل امنیتی افغانستان، پروسه صلح یا انتقال اقتصادی افغانستان، این مسائل دو شامل است؟
طبیعتا در تمامی صحبت ها یک بخش از قضایا برمیگرده به کار و چگونگی پیشرفت کار در سطح حکومت وحدت ملی، تشکیل کابینه، برنامه اصلاحات و ریفارم، حکومت داری خوب، مبارزه با فساد اداری و در این زمان اصلاحات در سطح کمیسیون انتخاباتی، اولویت های امنیت ملی افغانستان، مذاکرات صلح و پیشرفت داده ای اثر، مرحله گذار اقتصادی در افغانستان، تاکید بر حمایت های هر دو کشور از ارزش های مشترک چون دموکراسی و حقوق بشر، آزادی بیان و غیره. اینا عمدهترین مسائلی است که در این مذاکرات مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیره و تلاش صورت میگیره که یک سطح جدیدی از روابط و همکاری میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا گشوده شود.
مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. امروز کابل شاهد یک راهپیمایی گسترده بود. اشتراک کننده های این راهپیمایی از حکومت خواستند عاملان قتل فرخنده دختر 27 ساله‌ای را که روز پنجشنبه در کابل به قتل رسید مجازات کند. از جریان این مظاهره همکارم تمیم اخگر گزارش می‌دهد.
ما انتقام فرخنده را می‌گیریم. انسانیت
سلسله عکس العمل ها در ارتباط با قتل فرخنده صدها تن به رهبری حزب همبستگی ملی افغانستان روز دوشنبه در کابل راه پیمایی کردند. این افراد که در جاده شاهی دوشمشیره گرد هم آمده بودند از حکومت خواستند تا به هیچ وجه عاملین اصلی این رویداد را عفو نکند. سیلی غفار سخنگوی حزب همبستگی ملی افغانستان این عمل را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد.
حزب همبستگی افغانستان هم صدا با مردمش این رویداد فجیع را به شدت تخبیه کرده، صمیمانه از تمام مردم رنجیده می طلبد تا خشم و غلیان درونیشان را به نیرو بدل کرده در عمل علیه آدمکشان معلوم الحال بپاخیزد.
در این راهپیمایی اکثر اشتراک کنندگان نام خود را فرخنده می گفتند و فریاد می کشیدند.
امروز صدای یک زن است، صدای یک مادر است، صدا رسد بخواهد این انتقام بگیریم. بیا اشکای با سر به خود نیایم ولی بیا این را به نیرو تبدیل کنیم.
در این حال زینب یکی دیگری از اشتراک کنندگان در راهپیمایی قتل وحشتبار فرخنده را به یک محکمه صحرایی عنوان کرد.
اگر فرخنده را تی اهانت کردم، ما قضا داریم، ما دولت داریم، ما حکومت داریم، ما در محکمه میسپر. این محکمه داشتیش در داشت محکمه شد مرگ بای جادم، مرگ بای تو مردان، نلد بای آدم، نلد بای کسایی که فرخنده را از بین برده.
در این حال برخی دیگری از زنان که در این راهپیمایی اشتراک نموده بودند کارکرد پلیس را به انتقاد گرفتند و گفتند که پلیس باید در آن وقت از فرخنده دفاع می‌کرد. خاطره یک تن دیگری از اعتراض کنندگان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان از حکومت می‌خواهند تا عاملین این رویداد را به سزای اعمالش برساند.
از دولت خواست ما است که ما خون شهید فرخنده مظلوم می‌طلبیم. ما می‌خواهیم که این و جنایتکارایی که بالای فرخنده خیزن این جنایتکارا به جزای قانون برسند. دولت ما متوجه این و خائنا، این و وطن فروشا باشد که یک زن مسئولیت روی سرک لگت مال میکنه.
فرخنده روز پنجشنبه هفته گذشته در منطقه شاهی دوشمشیری کابل به اتهام آتش زدن نسخه‌ای از قرآن کریم با سنگ و چوب کشته شد و سپس جسدش از سوی مردمی خشمگین به آتش کشیده شد. به تازگی وزارت داخلی افغانستان گفته که تحقیقات آنان نشان می‌دهد که فرخنده بی‌گناه بوده و در این ارتباط تا حالا 13 تن را بازداشت کرده‌اند. در راهپیمایی روز دوشنبه شماری از فعالان جامعه مدنی، اعضای مشران جرگه و مردم عام تصاویر عاملین این رویداد و برخی از مقامات و شماری از علما را که انجام این عمل را تایید کرده بودند نیز با کشیدن علامت چلیپا با خود حمل می کردند. آنان این رویداد را از قبل برنامه ریزی شده خواندند. بلقیس روشن یک تن از اعضای مشران جرگه افغانستان که در این راهپیمایی اشتراک نموده بود در مورد چنین گفت:
دوستان محترم که امروز در این تجمع جمع شدند همه با صدای بلند سوزاندن انسان را در قرن 21 محکوم میکنیم و هیچگاه سر تعظیم به این خائنان ملی و جنایتکاران ملی که در پشت سر یا باشان و مردم احساساتی که به دست به چنین اقدامات میزنن سر تسلیم فرود نمی آوریم.
در این حال شماری از کارشناسان می گویند اگر حکومت در زمینه بازداشت و محاکمه عاملین قتل بی‌رحمانه فرخنده سهل‌انگاری کند اعتبارش را نزد مردم از دست خواهد داد. این کارشناسان تاکید دارند که نباید عاملین این رویداد همانند قضیه تجاوز گروهی بر زنان در پغمان ناتکمیل باقی بماند.
تمیم اخگر گزارش میداد. و اما وزیر داخله افغانستان امروز گفت که 26 نفر به اتهام دست داشتن در لتوکوب و قتل یک دختر 27 ساله در کابل بازداشت شدند. نورالحق علومی در جلسه استجوابه ولسی جرگه امروز گفت 13 نفر از بازداشت شده ها ماموران پلیسند و با پنجه قانون سپرده شدند.
اینجا باید کلی بپذیره که در نجات از این ناکام است. خطن در اینجا اتهام وارد شده صائب نیست برای شهید فرخنده که در اونجا وارد شده. این آدم قطعا در این مورد دست نداشته. تحقیق کردم لازی اول کردیم این بیگناه بود. ممکن است 11 بود 13 نفر کسایی که عاملی دست آبال گرفتار شده که به چنگال قانون سپرده شده و 13 نفر دیگر منصوبین پلیس است از عامر اوزه شروع تا پایان و اینا کلشان و چنگال قانون سپرده شده که تحقیقات کنند، نتایج تحقیقات باید از مردم افغانستان بفهمند.
نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان امروز در جلسه استجوبه ولسی جرگه گفت که 13 نفر از بازداشت شده ها ماموران پلیس اند و به پنجه قانون سپرده شدند. روز پنجشنبه جمعی از مردان خشمگین دختر با نام فرخوندن را به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم تا حد مرگ لتکوب کردند و سپس جسدش را آتش زدند، اما سپس مقام های رسمی گفتند که فرخونده نسخه از قرآن کریم را آتش نزده بود و بیگناه بود. و اما اگر برگردیم به جلسه ولسی جرگه امروز، آقای نورالحق علومی وزیر امور داخلی افغانستان همچنان در همین جلسه پذیرفت که افغانستان با مشکلات جدی امنیتی روبرو است. علومی یکی از عوامل اصلی مشکلات امنیتی افغانستان را باز بودن سرحدات این کشور خواند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی افغان میگویند که مخالفین مصالح دولت با استفاده از سرحدات باز و تحولات سیاسی روان در کشور به حملاتشان ادامه دادند. نورالحق علومی وزیر امور داخلی افغانستان میگوید که مخالفین مصالح در زمستان سال گذشته همچنان به حملاتشان ادامه دادند و تلاش کردند تا از این طریق اوضاع امنیتی کشور را مختل نمایند. آقای علومی روز دوشنبه در نشست استجوابی ولسی جرگه جهت ارائه پاسخ به پرسش‌های نمایندگان مردم فراخوانده شده بود، اما آقای علومی به وکیلان اطمینان داد که هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان ایجاد شده و این نیروها برای دفاع از خاکشان در برابر حملات مخالفین آمادگی لازم دارند.
مسئولیت های امنیتی از یک طرف به صورت کل در سال جاری به جانب افغانی انتقال کرد و دیگر ایجاد حکومت مدت ملی را همیشه یاد میکنیم که خودش یک آزمون نو است در افغانستان و ایده جور کردن دشمن کوشش کرده از ضربات وارد کنه. و از چیزی که گفتین درست است، نه تنها طرف شمال شرق و جنوب شرق، تمام سرحدهای ما باز است. اگر 20% تحت کنترل ماست، 80%ش باز است.
آقای علومی همچنان به برخی از ناهماهنگی هایی که میان نیروهای امنیتی افغان در گذشته موجود بود نیز اشاره کرده، گفت که تلاش ها به هدف تقویت بیشتر روحیه همکاری میان نیروهای امنیتی آغاز شده است. وزیر امور داخلی افغانستان در حال روی تقویت هماهنگی میان نیروهای پلیس و سایر نیروهای امنیتی و آوردن اصلاحات بنیادی در این راستا تاکید میکند که برخی از وکیلان در نشست استجوابی روز دوشنبه شماره از نیروهای پلیس را به دست داشتن در فساد و غفلت وظیفه متهم کردند. در جلسه استجوابی ولسی جرگه بر علاوه وزیر امور داخله، نمایندگان وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی کشور نیز فراخوانده شده بودند. مراد علی مراد، معاون لوی درستیز وزارت دفاع افغانستان، برای اندازی یک سلسله عملیات های گسترده نظامی به هدف سرکوب مخالفین مصالح دولت در نقاط مختلف کشور اشاره کرد. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز روی ایجاد هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان تاکید کرد.
ارگان های امنیتی در حالتی که تشکیل مساعی دارند، در اونجا هم همچو هماهنگی در اونجا باید وجود داشته باشه که واقعا برای پیروزی عملیات ها بسیار مؤثر است. امیدوار است که با توجه به سوالات و نگرانی هایی که از طرف نمایندگان مردم افغانستان در ولسی جرگه مطرح شد، برای بهبود امنیت افغانستان و اقدامات عملی ما در آینده شاهدش باشیم.
مقامات امنیتی افغان در حال برای ارائه پاسخ اعضای ولسی جرگه در پیوند به اوضاع امنیتی کشور فراخوانده شده بودند که همواره نسبت به کمبود ظرفیت های نیروهای امنیتی افغان انتقادهای مطرح می شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی هستید. فهرست نامزد وزیران برای وزارت‌هایی که هنوز سرپرست دارند به پارلمان فرستاده شد، اما جای وزیر دفاع خالی است. وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید که فهرست نامزد وزرای پیشنهادی حکومت را به ولسی جرگه فرستاده است، اما غلام نبی فراهی در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که عنقریب نامزد وزیر وزارت دفاع هم معرفی خواهد شد. جمشید حبیب زاده با آقای فراهی مصاحبه کرده که این مصاحبه را با هم بشنویم.
حکم جلالت معاب جمهور رئیس امروز با ما رسیده، مطابق با حکم جلالت معاب رئیس جمهور دفاتر ما رسما کار اسناد کاندید وزیر صاحبا را آغاز کرده تا تایی مراحل بکنه. دو بعضی موضوعات هم دو اساسی که بر اساس اسناد تحصیلی و بعضی موضوعات مانند تابعیت دوم و این موضوعات هست که چند روز در بر میگیم. البته ما مجبور هستیم که اسناد روان بکنیم به وزارت تحصیلات عالی که وزارت تحصیلات عالی فریدی دیپلومش را بکنه و اگر بعضی دوستان خارج تحصیل کرده باشه از اون طرف بیای مجدداً.
بله.
ما حکم جناب رئیس جمهور رو به پارلمان روان کردیم، امروز به پارلمان هم رسیده. پارلمان باید بر اساس لایحه وظایف خود در یکی از جلسات کمیسیون ها و ریاست های کمیسیون ها اونا جلسه میگیره، بازی را در اجندا درج میکنه.
بله.
بخیر، اگر خواست خدا بود باز شخصی جلال ماو رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و یکی از ممکن خود ایزید میسه که در امان روزی ماین وزیر صاحبا را ببره در پارلمان معرفی بکنه.
بله آقای فرایی، از حرفای شما طور معلوم میشه که هفته آینده شاید ای نامزد وزرا معرفی شوند.
حکم مقام جمهوری به پارلمان رسیده، همین امروز با مجردی که به ما رسید همزمان ما فرستادم به پارلمان، فقط این ارتباط داره به پارلمان که کدام روز در نظر میگیره و که بعدن باز کاندید وزیر صاحبا میره و جو صحبت می داشته باشه و مختصر بعضی مسائل که اینا منیس خاتمه خود توضیح میده.
بله.
که با تعقیب آن باز در یک روز معین جای اعتماد خاص بگیره.
دقیقا عمیق کارهایی که شما گفتین بررسی هایی که دارین تا چند روز دیگه تکمیل میشه؟
بررسی دیگر نداریم، ما فقط اسناد تحصیلی دوستای ما را مطالبه کردیم که امروز ما با کلی از یا با کاندید وزیر صاحب با ملاقات داشت، اسنادی که مورد ضرورت بود این را آوردن، یک تعداد دیگه هم تا نهایتش فردا و پس فردا اسناد خود با ما میرسانه. و
غلام نبی فراهی وزیر دولت در امور پارلمان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پس از 7 سال از روز ملی پاکستان، امروز طی مراسم رژه نظامی تجلیل شد. این مراسم برای آخرین بار در سال 2008 برگزار شده بود. تهدیدهای امنیتی سبب شده بود تا از این روز برای 7 سال تجلیل نشود. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
هدف از برگزاری مراسم تجلیل از روز ملی پاکستان در اسلام آباد این است تا نشان داده شود که پاکستان در جنگ علیه طالبان دست بالا دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شبکه‌های تلفنی در پایتخت پاکستان غیر فعال ساخته شدند تا از حملات بمی بر این مراسم جلوگیری شود. گزارش شده که برخی از سرک‌ها برای مردم عام مسدود ساخته شدند و در بخش‌های زیاد اسلام آباد تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شدند. از روز ملی پاکستان با اجرای رژه نظامی برای آخرین بار در سال 2008 تجلیل شده بود. پس از آن مقام‌های پاکستان از ترس اینکه جنگجویان طالب بر این مراسم حمله کنند، تجلیل از این روز را متوقف ساختند. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان، نواز شریف صدر اعظم و راحیل شریف لویدریستیز قوای مسلح آن کشور در این مراسم شرکت کردند. بخش از سخنان حسین روی تقویت روابط کشورش با افغانستان و هند متمرکز بود و افزود: ما با افغانستان روابط مذهبی، سیاسی، تاریخی و فرهنگی داریم و می خواهیم این روابط بیشتر تقویت شود. پاکستان می خواهد با همسایگانش بر اساس اصل برابری رابطه دوستانه داشته باشد. به همین دلیل خواستار دوستی با هند استیم و می خواهیم از طریق گفتگو تمام مسائل به شمول موضوع کشمیر را حل بسازیم. سه ماه پیش از برگزاری مراسم روز ملی پاکستان، مردان مسلح حزب تحریک طالبان پاکستان بیش از 150 تن را در یک مکتب در پشاور کشتند. اکثریت قربانیان این رویداد کودکان بودند. رئیس جمهور ممنون حسین از سربازانی که در شمال غرب پاکستان علیه جنگجویان می جنگند ستایش کرد و آنها را فرزندان خود خطاب کرد. او تعهد کرد که به خط مقدم جبهه خواهد رفت و این سربازان را به آغوش خواهد کشید.
ژکفر احمدی گزارش میداد. و نگاه کوتاه به بازی امروز تیم ملی فوتبال زیر سن 23 سال افغانستان هم میاندازیم. این تیم با سلسله مسابقات راهیابی به بازی‌های المپیک امروز در ایران در مقابل فلسطین بازی کرد. بازی با نتیجه 2-0 به نفع تیم ملی فلسطین به پایان رسید، اما افغانستان هنوز هم 3 بازی دیگر دارد در بین این تیم‌های حریف افغانستان. تیم‌های عربستان سعودی و ایران هم شاملند که بازی های دشواره برای تیم افغانستان خواهد بود. به هر حال کوشش میکنیم نتیجه بازی رو به شما هم گزارش بدیم. حالا با پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین امواج چشم برای شما خواهیم بود. حالا برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. من امید مرزبان و همکارم طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش.